ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورویشتمه نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 20 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول. د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ روریتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 20 کیلوګرامه چارس او نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او د نړۍ وروستي پیښه دا چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ روریتو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 1.5 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلې دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زمږ یو څو تنه ام سیمپیان چې و دغه اقتصاد ضعیف او د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی.
دا چې معتاد میرمنې لڅډول تاو تریخوالي سره مخ دي. په دې اړه له ارواپوهي میرمنې قندګولي الکوزي سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست د خاندوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکړي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشې مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان و.
زمنګ وطن حساب د تیګه ماچول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو سلیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خبرېدو سره سم د نشي موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خبرېدو سره سم د نشي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینې په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشي موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې سلو شپېتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و باله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا لامل را پیدا شوی بیوزلی او بیکاری د دې لامل شوی چې خلک نشي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater dangers. د کورونا له خبرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلې دی. د کورونا له خبرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو لالارې زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډیر خلک وژلې دي. په سلو کې 9 شپېته خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاری ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاقو ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 60 میلیارده ډالره ترلاسه کېږي، یوازې 2 میلیارده افغان قاچاق کوونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي یا د همسایه هیوادو کاچاکبر دي، هغوی بیا دا مخاب کې دوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروس سرکار په افغانستان کې تر 3 زرو ډیر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولای، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر شوي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکار ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دي تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. د ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني پالین وای نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تریاکو په نشوهلو پسې تللی، بلکې د شونځي ګڼز د کوونکو او شونکو هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلی دي. دی وای د محل اورزګان کې ګڼ شونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکو نشته. مدني پال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د خستلو په وخت کې د ورزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې ورستیو کلونو کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدې کباله هلمند ته روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتو یا غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي له څیرو او جامو د بیوزلۍ غربت څرګندیږي. زیاتره له سپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه هم سیمپیان چې د هغوی اقتصاد ضعیف و بیکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال ځي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نشوهلو وخت بولي عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر شي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شریر راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګوندي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سیوی داسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود ارزګان مدني پالان وای یوازې په ښوونځیو کې د زری پټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دی وای افغان ځوانان د مناسب کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غایب میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو لکره هم ډډه وکړي او پر ځای به د عواید نوري بدیل لارې ولري.
ترنو اوریدونکو وامورېدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیراتي چې هغه د انتانات د سبب منځته راځي یا د میکروبونو په اثر منځته راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازه په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تلل سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهي میرمنې قندیګولي الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا اړ یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي نه ورکوي؟
کله چې دا تداوي شي خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متعدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوه کروین راځي چې هغه ویني، دوی هم دوباره ریلپس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هماغه متعد و متعد پاتې شي. مونږ خپله د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وایي، کورنۍ تداوي ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې دوی سره مونږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدای شي.
تاریخیزه چې دوی خشونتونه او در مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلف داسې سنټر شته دی، لکه دا اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو متعد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو، بل د دې په مشکلاتو غږیږو. اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوي کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې سنکاری کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده.
نشي نه مخکې مې سنکار او مګلکاری مې کول، رانه یو ساعت وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې یو څلور پنځه کسه واغې و، موږ لیدا بخې منګه لاړو لغره ته نخترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دې ووهه به سړی به بیخي روغ او جوړې، بیخي به ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پیو راغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به یم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریک. بس پیسو نه خلاص کړلو، دا ګلکاری مې بیا پریخوست، بس په کور ومه. ورځ کې 2500 روپۍ مصرف وزما، کار راته خوند نه راکوه. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې و، مزدوران به را سره و، هغوی مزدوري ما په ما و. خماري به چې راغله که نه، بیا به مې مغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خپه و، بس مغزې به بیا بېکار پرېخوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خپه و. زه هم پوهېدم چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول په غم پلاسم کنه. دا چې ما کله نشه شروع کنه، دیشي نه هوځه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کوره دی کنه، 200 کوره کې اول سړی وم. دو کیلو تیگا تقریبا دیش میترا پینزویش میترا لری وشتا پینزلس میترا ترالو دومر کمای میوک بیا بس لاړ لما کور دننه شلما کنه قدرانه لا وجود کی تقریبا ز اویا کیلو کنه دو پنځوس کیلو تراغلیوم زند تلی کی او دی نور انډی والا نو سره ډیر می چکر و غرزی دلما او دی خپل وجه نغی نه وتل اکلی کی مرتیا خبره زمنګ ناس ته پاس دسی خلکو سره جو چی هغه بیخی دی ورک خلکو سره هغه پوها خلکو سره چی کما زما ناس ته واغی نه وتل بیا ما دا کار عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخیسته او نو زندگی به مې ښه جوړ شوی و خو بس داسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کېناستې ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کې څه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهربانی وکا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیاسته
جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کې نه
سم ده 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 کې نم
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل؟
هو صاحب معاینات می وکړل.
ترا که چې وای ګورم
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې. زکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسې که له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولي دي دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سیګریټ رانیولي دي نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دې وی ګوري، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وی ګوري، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زی بوی پیژنم دغه هیروین دی
دا سیګریټ دی ولې تمباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسې قماندان صاحب دا
اسې څه معنا دا سی ولې نه وای چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین سره ګټ کړم تلګ دی خوښه
ها دا له وګورئ
دا څه شی دی
دا 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 قماندان
تشا ایروین خود د مالګې په نوم پټاول او 400 ته نکریزه ونه وای یعنی ته 400 ایروین دواړه خرڅوي ها
قماندان صاحب دا ظلم پری دی بیا دا سی کار نکوم
کار خبره ده چې تر دې ورسته دا کار نشي کولای خدا ځوانان دې چې په نشو وخت کړی دی دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دا ونی سم موټر ته پورته کا چاو زه ته بوزو دا سیګریټ ایروین او 400 در واخلې
په دوه سترګو قماندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.